یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هر کله کوم دا د ازادي رادیو غرمنۍ خبرونه د چي په تازه راپورونه او خبرونو خبرو په دې خبرونه کې به واوري چې د ناوې ولسوالۍ په بشپړ ډول امنیتي ځواکونو د طالبانو څخه نیولې ده او د غرض د افغانستان جمهور ریاست بلخ د والي عطا محمد نور د انتقادونو په اړه غبرګون ښودلې او وايي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. په دې اړه تحلیل او راپور هم واوري خو تر ارزه د مخمل علي بشیر د دې محل مهم خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د هلمند چارواکي وایي چې ناوه ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول سوه. د غزني چارواکي وایي چې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل سوي دي او پاکستاني چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل سوي دي. بشپړ خبرونه له ازادي رادیو اوري. د هلمند چارواکي وایي چې ناوه ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول سوه. د دغه ولایت د والي ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې دا ولسوالۍ نهه میاشتې وړاندې طالبانو نیولې وه. نوموړي وویل چې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د خالد 04 په نوم دوه ورځې وړاندې پیل سوي وو، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي وایي چې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل سوي او یوولس نور ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست مصطفی معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات یې تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو له لورې د غزنی ولایت په قرباغ، ګیرو او اندړ ولسوالیو کې ترسره کړي دي. نوموړي وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د غزنی چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال په ګیرو ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه سوي او په خبره یې چې یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د افغان هوایي ځواک په مرسته له منځه وړل سوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي ناڅرګنده وسلوالو نن سهار یو دیني عالم وژلی دی. د ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي اسدالله په نوم دغه دیني عالم د خوګیاڼۍ ولسوالۍ په چمتلي سیمه کې د ناڅرګنده وسلوالو په ډز وژل سوی دی. نوموړي وویل یاد دینی عالم چې حکیم ډاکټر هم و یوه دینی مدرسه درلوده او پخوا د کین آباد جماعت خطیب و. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د خوګیاڼیو یو ولسي شاعر هم د دې ولسوالۍ په بازار کې په رڼا ورځ وژل سوی دی. په نړیوالو روبوټیک سیالیو کې د افغان جنو ټیم تر ټولو ټیمونو مخکې پرانست غونډې ته ننوت او خلکو ته وپیژندل سو. د روبوټیک نړیوالو سیالیو پرانست غونډه نن سهار وختي په واشنگټن کې وسوه او تمه ده د نړۍ یو سلو درې شپېته هیوادونه په روانو دریو ورځو کې خپل جوړ سوي روبوټونه نندارې ته وړاندې کړي. افغان جنو چې د هرات ولایت اوسیدونکي دي او له 15 څخه تر 30 کلونو عمر لري د روبوټ نړیوال سیالیو پرانست غونډې ته د افغانستان ملي بیرغ له ځان سره انتقال کړ او ګڼو نندارچانو یې تود هرکلی وکړ. د افغان جنو روبوټ نارنجي او شین رنګ پیژني او د توپونو په جوړولو کې هم مهارت لري. شپږ افغان جونې د سیالیو تر پیل یوه ورځ مخکې وروسته له هغه واشنګټن ته ورسېدې چې د امریکا د ویزې په اخیستلو کې ستونزې ولیدې. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم نن د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې خپل لومړی لوبه له ماليزیا څخه په 8 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ په رسمي پاڼه کې راغلی چې د نن یو ورځنی لوبې په چا افغانستان وګټله او ماليزیا ته د توپوهنی بلنه ورکړه. ماليزیا ټول لوبغاړي په 19 اوورونو کې د 350 منډو په جوړولو له لاسه ورکړل. د افغان 19 کلنو له لوري یوسف ځاځي څلور لوبغاړي وسوځول، مجیب درې، ظاهر پکتین دوه او شمس یو لوبغاړي وسوځاوه. افغان 19 کلنو په شپږم اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدلو لوبه وګټله. درویش رسولی تر ټولو زیاتې در دېرش منډې وکړې. د لوبې غوره لوبغاړی یوسف ځاځی سو چې څلور لوبغاړي وسوځل او هټریک یا درې سر په سر لوبغاړي وسوځولي وو. د افغانستان بله لوبه سبا له کوربه سنګاپور سره ده. د افغانستان، سنګاپور، مالیزیا او نیپال د 19 کلنو کرکټ لوبغاړي په سنګاپور کې لوبې کوي او ګټونکی ټیم به د آسیا له لویې وچې څخه د 19 کلنو کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړي. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشا ځواکونو پر موټر په ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. پاکستانی طالبانو په چټکۍ سره په پېښور کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. د پېښور پولیسو یو کارکوونکي عمران ملک وویل چې حمله کوونکی پر موټر سایکل سپور و. د پولیسو په وینا دوه موټر چې د نظامي موټرو د کاروان برخه و زیانمن شوي دي. د پاکستان ملیشا ځواکونه چې د فرنټیر کور په نوم هم مشهور دي، په قبایلي سیمو کې د سختریزو پر وړاندې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي. په پېښور کې دا حمله په داسې حال کې شوي چې ورځ مخکې د پاکستان پوځ په خیبر ایجنسۍ کې د اسلامي دولت سختریزو پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د سوریه رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د روسیې په سفارت دوه راکټ لګېدلې دي. د سنا خبری اژانس پرون خبر ورکړی چې یو راکټ د سوریې په سفارت کې دننه او بل سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلې دي. د دې راپور له مخې په دې پیښه کې ځانی او مالي تاوان نه دی رسېدلی. د روسیې سفارت ته نږدې د لګېدلې راکټ په نتیجه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. دا نه ده معلومه چې دا راکټونه چا د روسیې په سفارت ویشتي دي. روسیه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل، تاسو کولی سي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر وی پړنه هم ولولي او سره نور مطالب راپورونه مرکه او تحلیلونه هم پر ازادي رادیو ډاٹ کام ولولي. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیو. په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلی سي. د افغانستان جمهوري ریاست د بلخ والي عطا محمد نور د انتقادونو په اړه وایي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. ښاغلی نور پرون په بلخ کې پر حکومت داسې انتقاد کړی و.
استبداد و دیکتاتوری اداری وجود دارد. گذر وزیران صلاحیت ندارد و ایسا صلاحیت ندارد.
دا به هم وری چې د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او په دې مرکزونو کې کم عمر ځوانان د ترهګری ځوانانو ته د ترهګری روزنه ورکوي.
طالبان معمولا در عملات انتحاری بیشتر از افراد زیر سن استفاده میکنند، حتی در سوپشان وجود داره، یک چیز واقعیت است.
او په دو همه نیمه ای که در زهر و کاروان و نیست پروگرام لرو آوری دو تای بلا ندار کن. مشغله ازادي رادیو ری دوستانو، لکه څنګه چې وړاندې مې ویل، افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو ونیو. په همدې اړه زموږ همکار لسمی څخه را سره په اړیکه کې دی، الیاس دی، که زما اواز اورینو اوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې دغه مرکز څه وخت ونیول سو او کمی سیمې دقیقا پاک شوې دي له وسلوالو طالبانو څخه.
پریوازان سلامونه، که زما غږ سم وي زه به وروسته تاسو ته جواب ورکم.
بله مهرباني وکړئ تاسو آواز مو جوړو.
دغه عملیات چې د ناوی ولسوالۍ د تصفیه لپاره پیل شوی و نن یې درېمه ورځ ده، ولې د ناوی ولسوالۍ مرکز نن نږدې 9 بجې افغان ځواکونو بیرته وروسته له 9 میاشتو ونیوي. او دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، زه د ناوی ولسوالۍ د مرکز نه راغلم، وضعیت بالکل نورمال و د بارنوی ځواکونو اپاچی او جیت الوتکې لا هم د ناوې پر اسمان ګرځېدلې. موږ په ناوه کې د ظاهرګل مقبل سره چې په هلمند کې د څلورمې سرحدي لوا قمندان دی خبرې وکړلې. هغه وویل چې د عملیات پر مهال یوازې شپږ افغان سرتیري ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. هغه د وسلوالو طالبانو تلفات ډېر زیات یاد کړل، ولې دقیق ارقام یې ور نه کړل. البته یو خبر باید زه وکړم، هغه دا چې تر اوسه د ناوې د مرکز یا د ناوې د ډېرو سیمو د بیرته نیولو په اړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته څنګه دی ویلي.
بله د سپتاس خو په سیمه کې یست د سیمه د خلکو د وضعیت په اړه راته وایست چې آیا ملکانو ته تلفات اوشت دي نه دي اوشت په دې عملیاتو کې او دوی اوس آیا خپل سیمه څخه وتل دي څنګه دي؟
د دې ولسوالۍ د همدې سیمې نه چې د ښار نه پیل بیا د ولسوالۍ تر مرکز عیناک لوی کلی خسرآباد یا خپله د ولسوالۍ مرکز خلج د دې نه د ډیرو نهو میاشتو په ترڅ کې چې بعضې سیمې کمرغند د دې کورنۍ لښکارګاه ته کندهار ته او ځینو نورو ولسوالیو ته کډه شوې وي اوس چې موږ په سړک راتللو ډېرو ماشومانو خلکو خوشحالۍ کولې او دوی داسې ښودله چې ګواکې بېرته به خپلو کورونو ته جمع د دغو کورنیو دقیق ارقام نشته د ملکي تلفاتو په اړه باید د چارواکو سره چې موږ خبرې وکړې باید ووایم چې په عملیاتو کې مقاومت نه رسوئ شدیده جګړه نه ده شوې نو ځکه ملکي کسان ته په دې عملیاتو کې ویل کېږي چې تلفات نه دي اوښتي.
بله ډېر زیاته مننه محمد الیاس دی چې د هلمند څخه مشته د ناوې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو په اړه جزئیات راکول. اوس موضوع د خبرونه یو بل مطلب ته د افغانستان جمهور ریاست د بلخ د ولی عطا محمد نور د انتقادونو په اړه وایي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل که دغه کسان د وضعیت تشکولو لپاره بدیله طرحه ولري نو وړاندې دي کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي حکومت دې د تقابل د مخنیوي په هدف معترضین راټول او موجوده ستونزې ته دې یوه حل لاره ولټوي. زموږ همکار وصل وصال چې دغه موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره له کابل څخه پر لیکدای وسال صاحب کزما وزوري په دې اړه نور جزئیات راکړي.
من سلام تاسو ټول اوریدونکو ته بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان جمهور ریاست په ټینګار سره وایي هغه کسان چې په نظام کې شامل دي غوړه ده چې د وضعیت د خوالي او په نظام کې د اصلاحاتو لپاره خپل طرحې له حکومت سره شریک کړي. د بلخ والی په تازه کې په حکومت سخت انتقادونه کړي او د ملي والی حکومت په استبداد تورن کړي ده. خو د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د خاغلی نور د سرګندونو په خبرګون کې نن ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت په ټولو چارو کې کوم کسان چې نیوکه کوي دوی هم شامل دي. د حکومت کوم شخصیتونه چې دا مسائل مطرح کوي دوی په خپل په حکومت کې شامل دي او د حکومت په ستونزو او لاسته راوړنو دواړو کې شریک دي. په نظام کې استبداد وجود نه لري او کومې پریکړې چې کیږي هغه فردي نه دي. دا پتہ چل کې د بلخ والی ته محمد نور چې د وی میاشتې را پدې خو د افغانستان د خلکو د ژغورنې د ائتلاف د تشکیل په هدف له هیواد څخه بهر وو د یک شنبه پر اصل ازبکستان څخه بلخ ولایت راغی او د خلکو یوې غونډې ته د رسنیو په حضور کې وویل چې د ملي والی حکومت په استبداد او انحصارګرۍ اخته دی او د حکومت پر کړنو یې انتقاد وکړ. اته محمد نور د تل په سیر د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرکزی حکومت پر کړنو انتقاد وکړ او ویل چې د حکومت ضد وسلوال فعالیت په هیواد د پراخیدو په حال کې ده. د بلخ ولایت محمد نور چې هم مهاله د جمعیت ګوند اجرایی مشر او جنبش ګوند د جمعیت اسلامي او د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند تازه جوړ شوی ائتلاف کلیدي غړی هم ده وایي د ائتلاف به هیڅ ډول لمات سره مخ نشي او دوی د حکومت د اداري استبداد په وړاندې او د اصلاحاتو د راوستلو په خاطر مبارزه کوي. خغلی نور ویلي چې پر حکومت به فشار راوړو او په ولایتونو او مرکز کې به د خلکو د حقوقتنې په خاطر لوی لاریونونه پلان کړو. خغلی نور په اجرایی ریاست هم نیوکه کړې او ویل دي چې اجرایی ریاست هم د خلکو د حقونو په دفاع او ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او په دې اړه چوپه خوله ده.
بله ډېر زیاته مننه زموږ همکار محمد واصل ویسل و چې د افغانستان د جمهوري ریاست د غبرګون په اړه زموږ سره خبرې کولې او دوی ویلی چې جمهوري ریاست وایي چې د بلخ ولی د ولی عطا محمد نور د انتقادونو په اړه ویلي دي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي هغوی په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. د همدې موضوع په ارتباط زموږ همکار هم محمد واصل وصال د سیاسي چارو د کارپو خالد سادات سره مرکه کړې ده او همدا موضوع ورسره تحلیل کړې ده. د مرکه اوریدو ته تاسو را بولم.
زه فکر کوم د بلخ د والی سرګندونې خپل د دوی د هغه څه چې دوی وختل د جمعیت د ادرس نه یا د خپل ادرس نه هغه تر لاسه نشو کولای په خپل ګټو کې په نسبیرو لپاره راغله ده مبنان ته مخالفه جبهه کې ودرید تاسو ګورید د اول نه چې کله دا د حکومت رامنځته شوی ده تقریبا د بلخ د والی او د حکومت ترمنځ دغه اختلافات ورسته ورځ زیاتیږي حتی د کوم خپل سهم په حکومت کې اخیستو کوم نمائنده او د اجرایی رئیس هغه باندې قانوني وکړي چې زمونږ ګټ نشو خوندي کولای نو زه فکر کوم دغه اوسنۍ توند نیوکه د بلخ د والی ده فقط د اوسنۍ نظام پر ضد باندې د خپل ګټو د شخصي ګټو د ګوندی ګټو پر اساس شوی ونه شو کولای چې دغه د جمعیت خپل ګټ په هغه کچه چې دوی وختل خوندي کاندي یو مسله بل مسله ده چې دغه د حزب اسلامي راتګ د دوی سره د سیاسي اختلافات ورسته ورځ تر دې زیاتیږي چې د یو اختلاف رامنځته کوي دغه اختلاف د دوی ویر پکې ده چې ته یان حکومت د اسلامي سره تعامل ته غورځيږي پاینده کې به د جمعیت اسلامي ګټې ولا خطر سره مخامخ شي او سیاسي ګټې ولا انزوا سره مخامخ شي ځکه دوی د خپل ګټو تحقق لپاره حکومت باندې نیوکه کوي
په دې وروستیو کې د نظام له داخله په نظام ولسمشر باندې نیوکه ډېره شوې دي څنګه زل لري دغه نیوکه او دغه انتقادونه
اصلا د اداري حقوق له ادرس نه د هغه اشخاص او افراد چې د حکومت داخله کې وي د حکومت پر کړنو باندې هغه د اپوزیشن په هیڅ باندې نیوکه نشي کولای ځکه چې دوی په داخله د نظام کې دینو کولای شي خپل اصلاح او هغه وختونه چې دوی لري د حکومت د ادرس نه پرې کوي او د خپل ادرس د حکومت په داخله کې ساعت راولي له حقوقي اړخ یو مشروعیت نلری یعنی نه مشروع وختنه ده اما دا چې موږ تاسو په وایني بس کې ګورو یا په حق کې بس کې ګورو فکر کوم دا چې دوی غواړي چې خپل امتیازات لازیات کی د جنرال دوستم یا د ولسمشر لومړی مثال د تګ ترکیه ته بیا بل اخر د نورو مخالفین ورته ور سره سیاسي مخالفین د حکومت هغه سره ځکیږي په دې مفهوم چې غواړي د خپل ګټو د زیاده خل لپاره په حکومت باندې فشار راولي فقط د حکومت باندې فشار علي پر اساس باندې خپل ځان تعریفي لاغه نه خو ته فکر کوم د خپل منځي ګټو یا داسې ګټو چې په وکول شي د غدري نفر یا د مسلس یو دایمي مسلس پاتې شي فکر کوم د سره مشترک ارزښتونه نه تعریف کړي یا مشترک ارزښت نه لري نو بنا پر دې باندې دغه ائتلاف او دغه سنیوه کې د حکومت داخلنه فقط د یو فشار پر اساس پر حکومت باندې متوجه کړي
د سیاسي چارو کارپو خالد ساداتو اوسم له مرزي احمد زید خو اقتصادي خبرونه ورو
په بامیانو کې د افغان خزو د اقتصادي پراختیا په هدف د سوداګرو خزو د ظرفیت لوړولو پروژه پرانیستل شو د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په ملکي دوسره په درې برخو کې د خیاطۍ ګلدوزۍ او د لاسي صنایعو د ډیزاین په اړه خزو ته روزنه ورکول کیږي حسنزاده وایي چې په بامیانو کې د سوداګرو خزو د ظرفیت لوړولو پروژه د 1,00,000 افغانۍ په ارزښت پلي کیږي نوموړی وایي چې په دې سره به په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو ظرفیت لوړ شي چې بیا به د اقتصادي پراختیا په اړه نور خزو ته هم پوهاوی ورکړي د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دغه ولایت کې د ناامنۍ له امله د خټکیو او هندوانو په محصولاتو کې د اټکل له مخې 20% کموالی راغلی دی د هلمند د کرنې ریاست د پلان او برنامو د همغږۍ د برخې مسؤول سید رفیع الله قلم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کال په 1,500 هکتار ځمکه باندې د هندوانو او خټکیو کرکیله شوې وه خو سکل دغه رقم 4,000 هکتاره ته راټیټ شوی دی
چې سلویخ فیصد شاوخوا کموالی د تیر کال په پرتله باندې راغلی دی چې تیر کال نسبتا تر سږ کال کرنه هم اضافه وه محصولات هم زیات وو یوازینۍ ستونزه چې وه هغه همدغه امنیتي شرایط وو چې په ځینو ساحو کې په جنګي ساحو کې حفظ مراقبت په صحیح ډول زمیندارانو نسو کولی
ښاغلی قلم وایي هغه لویې لارې چې د هلمند ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي سکل د ناامنۍ له امله د خلکو او بزګرانو د تګ راتګ پر وړاندې بندې وې چې په دې توګه دوی اقتصادي زیانونه هم لیدلي دي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ د بوري 500 کیلو بوجۍ 2,000 افغانۍ د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ 14 لیتره غوړي 1,200 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 3,000 افغانۍ او 3,000 پوله یو یورو 8,000 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 8,000 افغانۍ او 500 پوله یو سعودي ریال 3,000 افغانۍ او 15 پوله زر ایرانی تومان 10,000 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستاني کلدار 401 افغانۍ
له مرسی احمد زیس خمو اقتصادي خبرونه اوریدل دوستان وسم ورزو یوې سیمه ایز موضوع ته د پاکستان ستر محکمه د صدر اعظم نواز شریف ته کورونی پر غړو د فساد د تورونو په اړه د چیرنې غونډ نن پیل کړه که څه هم نواز شریف ته فساد په هر راز قضیه کې لاس لرل رد کړي دي خو ځینې سرونه کې په دې باور دي چې شای په دې اړه د چیرونو په پای کې محکمه د نواز شریف صلاحیت سلب کړي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد تکل په استودیو کې را سره دی تکاسب کراتو چې د نواز شریف ونده په دې قضیه کې څومره دا او اخیز به د پردان د څه وي
ډیر زیات مننه اصلا د پاکستان ستره محکمه د هغو سرګندونو په اړه نن څیړنه کوي چې د پاکستان د صدر اعظم برخلیک بټاکی نواز شریف د فساد په اړه د یوې تحقیقاتي کمیټې له هغه راپور سره مخامخ دی چې د صدر اعظم په توګه د څوکۍ ته خطر پیښولی شي تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به نواز شریف یا د فساد په تور محکمې ته معرفي کړي او یا حتی ښایي بې صلاحیته یې کړي خو ځینې نور بیا هیله مند دي چې قضا به د نواز شریف د کورنۍ د غړو د فساد دا قضیه چې د څه باندې 2.5 پاڼو راپور پر بنسټ جوړه شوې ده باطله کړي
بله نو د دې فساد د دې تورونو اساس څه دی
په دې راپور کې دا شوه چې د نواز شریف د کورنۍ د غړو ډیره زیاته برخښتمنې په بهر کې دي همدارس د پرلور مریم شریف او د کورنۍ پر نور غړو تور دی چې په لندن کې د خپلو قیمتي اپارټمنونو د مالکیت جعلی اسناد جوړ کړی دي خو نواز شریف د هر راز غیر قانوني کار تورونه رد کړي په اپریل میاشت کې هم د نواز شریف د بی صلاحیت تکول هڅه وشوه خو هغه مهال دا هڅه وروسته له دې شانده شوه چې سترې محکمې د پاناما ورځپاڼې لخوا په هغه هیواد کې د افشا شویو پټو شتمنیو د اسنادو په قضیه کې د ده د پاتې کېدو په ګټه حکم وکړ خو محکمې پریکړه وکړه چې په دې اړه باید د جی آی ټی په نوم د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې لخوا نور څېړنه هم وشي
بله تکلسب په خپل شغل شریف څه اکثر عمل شوه دلته یو په دې اړه یې ویل دي که
نواز شریف د اپوزیسیون د غوښتنې چې دای باید استعفا وکړي رد کړي دي او خبرداري ورکړي چې د دلری کې دل به پاکستان به ثبات کړي او دای وایي چې په اقتصادي برخه کې هغه بریاوي چې د په وینا پاکستان په 2013 کال کې د لغوره کې دور ستر لس کړي دي لګو اکثر مخامخ کړي خغلی شریف په پارلمان کې د مسلم لیگ نواز د ګوند وکیلانو ته د وینا پر مهال وویل د پر ضد دروانو هدف دا دی چې پاکستان بیرته پر شا روان کړي
بله ډېر زیاته مننه احمد تکل وی چې د پاکستان په اړه یې دغه راپور مشته چمتو کړی
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او سم ورسیږي د کابل چاپ او رسپانو سرټکو ته کتنې چې د ائتلافونو او اپوزیشن جوړېدو په اړه یې مقاله لیکلې دي دغه مقاله یا دغه رسپانو ته اجمل تورمن لیدنه کړې ده
کابل چاپ رسپانو په خپلونه ننوي غنو کې د ورستیو ائتلافونو او اپوزیشن ډلو په اړه یو شمیر مطالب لیکلې دي مسیر خپلواکي رسپانې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلې درې م اپوزیشن زړلار او بی پایلې هڅې په سر مخاله کې راغلي د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم نوی خوځښت د حکومت د نوی اپوزیشن په توګه د فعالیت اعلان وکړ دغه خوځښت پرون په کابل کې غونډه وکړه او ویناوالو پر حکومت توندې نیوکې وکړې خوشمنه وکړه چې د سمو کارونو ملاتړ به کوي خسر مقاله لیکونکي لیکي تر دې مخکې د انورالحق اهدی په مشرۍ نوی ملي جبهه او تر هغه مخکې د وسط سیاف په مشرۍ د حراست او ثبات شورا هم ځانونه اپوزیشن اعلان کړی ول خو د په باور یو هم د واقعي اپوزيشن رول ونه لوپاو انیس کورس پانی بیا نوی جوړ شوی خوځښت په پام سره په خپل سر مقاله کې لیکلي دغه ائتلاف په داسې حال کې جوړیږي چې په همدې روسیو کې په ترکیه کې هم د افغانستان د ژغورون په نوم یو ائتلاف جوړ شو د سر مقاله لیکونکو په وینا شرایط ته په پام سره د شان ائتلافونه د افغانستان په شان د یو هیواد لپاره چې د ترهګری ښکار دی او ګواخي ګټه نشي رسوله اسلام ورسپانی هم د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي او ویلي چې د یادو ائتلافونو جوړ ونکي بیل دی چې د ستونزو د هواري لپاره حل لار په ګوته کړی به درنګ پر حکومت ولسمشر او اجرایی رئیس انتقادونه کوي په داسې حال کې چې د سر مقاله لیکونکو باور دوی هم د ستونزو د هواري په برخه کې مسولیت لري دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، افغانستان په تیزی سره د کورنیو سیاسي مخالفتونو په لور په حرکت کې دی. د سر مخاله لیکونکو په وینا همدا مسله د دې لامل شوی چې په دې وروستیو کې د حکومت پر ضد یو شمېر ائتلافونه رامنځته شي. په سر مخاله کې اندېښنه ښودل شوې چې روان وضعیت به هیواد له کنټروله وتلي ناورین په لور بوزي، چې د سر مخاله لیکونکو په باور عمده لامل یې د حکومت د مشرانو ضعیفې کړنې.
دوستانو اوس به هم یو بل راپورت ورسو. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمه ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي، او په دې مرکزونو کې کم عمره ځوانانو ته پکښې د ځان وژونکو حملو د ماین جوړونې د ترهګرۍ سختریزي او نورو تروریستي بریدونو په برخه کې روزنه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمه څخه راپور استولی دی.
کڅه هم د کندوز وضعیت ظاهرا آرامه بریخي، خود دی ولایت وسیدونکو وایي چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي، چې د خلکو په وینا طالبان پکې تنکوي ځوانانو ته پوځي زده کړې ورکوي، چې د موضوع د سیمه د امنیت او د راتلونکو په اړه ژورې اندېښنې زیږولې دي. د کندوز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په چهاردرې، دشتچرچی او امام صاحب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو روزنیز مرکزونه موجود دي. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو د دې ولایت په دشتچرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو دوه مهم مرکزونه له منځه وړلي دي.
طالبان معمولا در عملات انتحاری بیشتر از افراد زیر سن استفاده میکنند، حتی در صفشان وجود داره. یک چیز واقعیت است بدون در
دا یو حقیقت دی چې وسلوال مخالفان په ځان وژونکو او نورو تروریستي بریدونو کې له تنکوي ځوانانو څخه کار اخلي، او د دوی په لیکو کې موجود هم دي، ځکه طالبان د خپلو اهدافو ته د رسیدلو په خاطر له هر ډول وسیلې څخه کار اخلي. ښاغلی حمیدی وایي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې ګټه اخیستنه د انسانیت او بشریت خلاف کار دی. د امنیت قومندان زیاته کړه چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو ټول روزنیز مرکزونه له منځه یوسي. په ورته وخت کې په کندوز کې د سیمه ایزو پولیسو یو تن قومندان چې د نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
چیز کردیم همه میمورو را پور کرده بود، همه ترانه و همه آیت و همه حدیثی که با پشت سر اگر عقل نشینه بکنم.
دوی ته په جګړه کې په لاؤډ سپیکر کې ترانې، تلاوت او تبلیغ اورول کېږي چې په جنگ کې مخامخ وژل شي څه ثواب لري او له شا وژل شي څه ثواب لري. دغه ځوانان 15 کاله، 18 کاله، 18 کاله او 18 کاله عمر لرونکي دي. د یادونې وړ ده څو موده وړاندې د کندوز ښار کې یو ماشوم چې د پولیسو لخوا د ځان وژونکي حملې ترسره کولو په تور نیول شوی وو، هغه وایي چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر راغلی و، خو په مدرسه کې دته د ښوونکي لخوا یې د تروریستي بریدونو او ځان وژونکو حملو په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده.
راغلی د ورونو سره مې از مدرسې ته ایمان صاحب ته هغه راته وویل چې هلته مدرسه ده، ښه سبق وایي یا مولۍ زکي او تر لنګر کوي چې هغه راته وویل بیا هغه ښکاری را ولګوله په دغه ځای
په ورته وخت کې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د سیمه ایزې شورا یو تن غړی سلطان خان بیوی چې اوس مهال د دې ولسوالۍ د ځنګلو په سیمه کې وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو د تروریستي بریدونو مرکزونه جوړ کړي دي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو اوري، او یو شمېر افغانانو د کډوالۍ ستونزو په اړه مشته خپلې ستونزې راستولې دي، مخصوصا هغه کسان چې په کور دننه د نامنیو یا نورو طبیعي آفاتو له کبله بې ځایه سوي دي. د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، له څو تنو څخه به واورو چې دوی څه ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی، او زمونږ بیخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته، یو کور کې ده، لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله. وی کتل خو څه هغه ونه سپینګیری راغون کړه، سپینګیرو سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم.
ازادی را دور زده پسند است خیلی کجی در باز که سپاس کجی بالا رو را دل تپ دروازه پر بوده که پنجم است داد که چین نکلو ولی اولاد کوره که چین زد کوره سه چین زد زمان و برای پیش که چنان داو تنگ لارده مجبور نباید.
الو سلام علیکم ز اسمت الله فریدی دی کابل ولایت دی احمدشاه بابا نے دی دفندل احمدی وسیدل کم منگا پا پاکستان جی دی مهاجرت زون چرو مهاجرینو مخی سلو سو ڈالر او ز هر ماجد 200 ڈالر سی اصل منی احمدی نا پدرن نہ ہیل چی سلو سلو سو بیتا او تو تا کل سی دی پی نہ پر سر او یو گاڑی کرا یو نیم لاکھ روپے دا دی سرپنا جان خلق نہ لگی.
ہلو السلام علیکم مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مری آیا د دوه ګنا د چا په غاړه دی الله آیا د دوه باس خاص مثلا سبا د دغه مسولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب.
او په دې سره د خبرونو نیمه ایته ورسېدلو ملالی بشیر په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز براوروي.
د هلمند چارواکی وای چې نو ولسوالی نن سهار بیرته لوسلوالو طالبانو څخه ونیول سو. د غزنی چارواکی وای چې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې درويشت وسلوال طالبان وژل سوي او یو لس نور ټپيان سوي دي. د ننګرهار چارواکی وای ناڅرګند وسلوالو نن سهار یو دینی عالم وژل دي. په نړیوالو روبوټیک سیالیو کې د افغان جنو ټیم تر ټولو ټیمونو مخکې پرانست غونډې ته ننوت او خلکو ته ور وپیژندل سو. د افغانستان د کرکټ نولس کلونو ملي ټیم نن د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې خپل لومړی لوبه له مالیزیا څخه په اتو وکټو وګټله. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د سوریې رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د روسیې په سفارت دوه راکټه لګېدلې دي او د جنوبي کوریا چارواکو نن له شمالي کوریا سره د پوځي خبرو وړاندیز وکړ.
ملالی بشیر څخه مننه کوم. او سم د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبرېدو ته چمتو دی. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري.
د زهرو کاروان
السلام علیکم د ازادي رادیو خبر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی د خبرونه درته ز محمد حدیث پر د سوډان کوم خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو په تیرونه کې لنډو پیښو ته کتن لرو. پولیس مشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومت څخه غوښتي چې د مخدره موادو د نړیوال قاچاقړونکو او تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه باید هم مهاله پر مخ یوړل شي. د ارګ لخوا په یوه خبري شوې لامې کې راغلي چې پولیس مشر غنی د یکشنبه په ورځ د امریکا د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې له مرستیال ویلیام براون فیل سره په لیدنه کې ویلي چې د مخدره موادو قاچاقړونکو او تروریستي ډلې د یو بل ملاتړ کوي. همدارس په اعلامیه کې د خاغلی فیل له قوله لیکل شوی چې واشنگتن د مخدره موادو پر ضد ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړي او د افغان حکومت وړاندیزونو ته هم ځای ورکوي. لوبل خو د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش منلې چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه بریالی نه ده. خغلی دانش د یک شمې پورزي د مخدره موادو پر ضد د ملي پیوستون د ونې په مناسبت خبري کولې وویل چې مخدره مواد په نړۍ کې د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړي. د د پوینا د نشي موادو کښت او تولید له کورنیو بهرنیو مافیایي ډلو سره مستقیمه اړیکې لري او دا کار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې تنظیم شوی جرمونو کچل وړ شي. همدا ډول سرور دانش ویلي چې مخدره مواد په افغانستان کې د تپل شوی جګړې مالی سرچینه ده او تروریزم پیوړی کړی دی. دو تن افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور په امریکا کې ونیول شول. په خبر پاڼه کې چې په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړې راغلی چې د لاجورد خان او سید عالم شاه په نامه دو تن افغانان چې غوښتلې یو اندازه هیروین له نیویارک څخه د امریکا یو بل ایالت ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شول. په اعلامیه کې همداراز راغلی چې د دې قاچاقړونکو نیول د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکاریو ښکارندوی کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو په تیر یوه اونۍ کې 8 تنه د مخدره موادو د قاچاغ په تور نیولې دي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد محید د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې نیول شوي او د عدلی او قضایي ادارې په مرکز کې پوښتنې او ګروېګنې ترې روانې دي. خغل محید زیاتوی چې لدې قاچاقړونکو څخه 19 کیلوګرامه هیروین، 30 کیلوګرامه موریفین، 130 ګرامه تریاک، یو 1501 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد ترلاسه شوي دي. او د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې 325 کیلوګرامه مخدره مواد نیولې دي. د ننګرهار د والی ویاند توله خوګیانی د سې شمې پوره ازادي رډو ته ویل چې 308 ګرامه چرس او 10 کیلوګرامه تریاک چې په کورلا ډول موټر کې ځای پر ځای شوی وو او له خوګیانی ولسوالۍ څخه غنیخیل ولسوالۍ ته په قاچاقي ډول وړل کېدل پولیسو ونیول. د زیاتوی چې د دې موادو د قاچاق په تور خپل موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په خبرونه کې مو د دې مطالبه په اړه درته راپورونه چمتو کړی. د امریکا د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرستیال له نشئی توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولی. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلن استراتیژۍ پر بنسټ بروان کال د هیواد په 13 ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 500 ټنه بزغلی وویشي. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپلو زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکو ویلي د بزګرانو د ژوند ښه کولو لپاره د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړي دي. او د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي. هیله دا چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د امریکا د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرسیال له نشئی توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولی. له نشئی توکو سره د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د نړیوال بنسټ مرسیال ویلیام براون فیلډ چې اوسمهال کابل ته په یو رسمي سفر بوخت دی وایي چې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې د نشئی موادو د شبکو مشري هم کوي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له مخدره موادو سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې پر ریښتینی همکاري ټینګار کوي او وایي چې روانه مبارزه باید سره همغږي شي. په دې اړه عباد الله حنان زاهر راپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې روانه جګړه تر ډیره د مخدره موادو لکښت، تولید او قاچاق څخه تمویلیږي، د امریکا د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت لپاره د نړیوال بنسټ مرستیال ویلیام براون فیلډ ټینګار کوي چې له مخدره موادو سره له مبارزې پرته له ترهګرۍ سره مبارزه نشي بریالی کېدی. ویلیام براون فیلډ چې په یو رسمي سفر کابل ته راغلی و، د افغان چارواکو سره له لیده کاته وروسته د خپل سفر په پای کې د سې شنبې په ماښام خبریالانو ته وویل له افغان حکومت سره دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره باید له مخدره موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
مونږ پر دې توافق وکړ دا ناممکنه ده چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او مخدرو موادو ګواښ یو له بله جلا وبلل شي، ځکه هغه ډلې چې ترهګریز فعالیتونه کوي د مخدرو موادو په قاچاق کې هم ښکېل دي.
تر دې مخکې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب په خاطر دی د وسلوالو ډلو مالی سرچینې چې ډیره برخه یې د مخدره موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ترلاسه کیږي له منځه یوسي او له مخدره موادو سره مبارزه سیمه ییزه بڼه غوره کړي. د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت هم ویلي و تر څو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې هیوادونه شریک نشي او په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونه کړي، د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنه کړي. په افغانستان کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او بریتانیا په میلیونونو ډالر لګوي. خو د شنونکو په باور نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، بلکې ورځ تر بلې د نشئی موادو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی براون فیلډ بیا د مخدره موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو هڅې بریالۍ بولي. خود استراتژیو په پلي کولو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر لا ډېر همغږي ټینګار کوي.
ما افغان چارواکو ته دا وړاندیز وکړ چې دا ښه فرصت دی ترڅو کابل او واشنگټن له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ځینې ستراتیژۍ بیا وارزوي، څو د کوکنارو د اړولو په برخه کې ټینګه اراده رامنځته شي.
په ورته مهال د ولسی جرګې د مخدره موادو پر ضد د کمیسیون غړی شهزاده شاهد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري د جلا جلا ستراتیژیو پلي کول په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د روانې مبارزې د نیمګړتیا یو لامل بولي. ښاغلی شاهد ټینګار کوي چې اړتیا ده تر څو په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته یې د قاچاقو د مخنیوي لپاره په ملي او نړیواله کچه موجود ستراتیژۍ سره همغږي شي.
کمنګ غواړو چې افغانستان د مخدراتو نه خلاص شي او جهانیانو ته هم قاچاق په شکل باندې مخدراتو نه رسیږي. یو دقیقه پالیسی د دې لپاره پکار ده او په هغه باندې صادقانه عمل درآمد پکار دی.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې باید تیرې ناکامې تجربې تکرار نه شي. یو شنونکی خالد سادات وایي کچیرې امریکا او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته یې د قاچاقو مخه ونیول شي، باید په ټولو برخو کې له افغان حکومت سره مشوره وشي او د مخدره موادو پر ضد په نوې ستراتیژۍ کې د افغان چارواکو نظرونو او وړاندیزونو ته ځای ورکړل شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به روان کال د هیواد په دیرشو ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلي وویشي. د دې وزارت ویاند لطف الله راشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره د زعفرانو کښت او صادرات په کال کې 14 میټریک ټنو ته ورسوي. له بلې خوا یو شمېر سوداګر او بزګران که څه هم د دې کار هرکلی کوي، خو وایي چې دولت دومره ورتیانه لري چې په دیرشو ولایتونو کې د زعفرانو بزغلی وبشي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د کرنې وزارت هڅه پیل کړې چې د زعفرانو کښت له 26 ولایتونو څخه 30 ولایتونو ته پورته کړي. د دې پلان پر بنسټ به دا وزارت د زعفرانو 1500 ټنه بزغلی د افغانستان په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وویشي. خپل 12000 کارکونکو او بزګرانو ته به د زعفرانو د کښت په برخه کې روزنه ورکړي او د زعفرانو د پروسس او تولید 10 مرکزونه به جوړ کړي. د دې وزارت ویاند لطف الله راشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زعفرانو کښت هیڅکله هم د کوکنارو بدیل نشي کېدی، خو د دې په وینا د زعفرانو کښت دا ګټې لري چې یوې بیه لوړه ده او بل خطر نه لري.
د زعفرانو د تولید کچه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه ده، خو زعفران کولی سي چې د کوکنارو ځای ونیسي، ځکه چې د افغانستان بزګران د بېوزلۍ د وجې کوکنار کري. زموږ د بدیل معیشت په پالیسۍ کې یوازې زعفران نه دي شامل، موږ په باغداري، مالداري او داسې نورو برخو کې هم بزګرانو ته خدمات وړاندې کوو.
د کرنې وزارت د څیړونو پر بنسټ تیر کال د زعفرانو په کښت کې په سلو کې 25 زیاتوالی راغلی او د افغانستان زعفرانو د دریم ځل لپاره د نړۍ د غوره زعفرانو په نوم جایزه وګټله. د کرنې وزارت ویان وایي د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به د زعفرانو کښت له 3.5 ټنو څخه 14.5 ټنو ته لوړ شي. همدارس به بزګرانو ته د جوازونو د ویش لړۍ هم په روان کال کې پیل شي. خو د زعفرانو یو سوداګر او ځمکوال برکت الله رحمتي د کرنې وزارت لخوا د افغانستان دیرش ولایتونو ته د زعفرانو د کښت پراخول غیر عملي بولي. دی وایي چې د زعفرانو د 1500 ټنو بزغلۍ ویشل یوازې هرات ولایت ته هم کفایت نه کوي.
زه به ټینګار سره وایم چې دا کار به نتیجه ورنکړي. دولت باید په کندهار کې د انارو د باغونو، په شمال کې د هندوانو او خټکیو او هرات کې د زعفرانو د ودې لپاره کار وکړي. د زعفرانو د صادراتو په برخه کې دولت لازم همکاري نه لري او په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته.
د سوداګرۍ خونې د نړیوال اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ هرکلی کوي، خو اداري فساد د کورني تولیداتو د ودې پر وړاندې ستر خنډ بولي. د ښاغلي حافظي په باور د افغانستان په ګمرکونو کې پراخ فساد د دې لامل شوی چې د کورنیو تولیداتو بیې لوړې شي او له دې امله پانګوال نشي کولای چې د زراعتي تولیداتو په ډیرو برخو کې په نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي.
ټول ادارات د دولت د افغانستان کې فساد شتون لري. متاسفانه د کاست اف پروډکشن یا قیمت تمام شد د جنس زیاتی او قیمت د هغه دونه لوړېږي چې رقابتي قدرت مون کمی او کارونه پچپکتیا سره نه تر سره کی.
د زعفرانو پلورونکو بشیر راشدی په تیرو کلونو کې د زعفرانو د کښت او تولید وده د پام وړ بولی. د په وینا په هیواد کې د دې بوټی کښت رواجیدلو سره هممهاله د افغانستان د تولیداتو او صادراتو کچه هر کال په سلو کې له 1500 څخه تر 600 پورې لوړیږي. دی وایي چې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره به دغه کچه نوره هم لوړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپل زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکي وي د بزګرانو د ژوند د ښه کولو لپاره د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړي دي. په دې اړه زموږ همکار احمد حنایش راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
د پروان ولایت ډیری بزګران په دې نظر دي چې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د بدیل معیشت په نوم ځانګړې سوو پیسو دوی ته ګټه نه ده رسولې. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې دا شکایت کوي چې سمو د مخکې د دې ولایت مخدره موادو سره د مبارزې ریاست اعلان کړی و چې مرکزی حکومت ځکه 1,000,000 امریکایي ډالر دې ولایت ته په امتیازي توګه ځانګړي کړي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی او دا پیسې به د زراعت په برخه کې ولګول سي. په دې اړه د پروان ولایت د مخدره موادو سره د مبارزې رئیس عبدالمجید رحیمی ازادي راډیو ته وویل په دې پیسو د بزګرانو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړي دي.
په مجموعی توګه تر 1,000,000 ډالر او زیاتې پیسې په بزګرانو پورې اړه لري چې په دې پیسو سره به واړه پروګرامونه لکه د بندونو او اوبو لګولو کانالونه جوړول، د مرغداری فارمونه جوړول، د کشمشخانو او سړو خونو جوړول او همداراز د باغوانان لپاره د انګورو د چیلو جوړول شامل دي، ځکه بزګران زیانمن شوي او دا د دوی لپاره بدیل او مرسته.
خو د پروان ولایت ځینې بزګران بیا وایي چې په دې اړه نه له دوی سره مشوره شوې او نه په دې ولایت کې پروژې د دوی په خوښه عملي شوي دي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غنم کرو، جواری کرو، دولت موږ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي. موږ ډېرې ستونزې لرو. موږ ته سړې خونې نه دي جوړې کړې. موږ ته هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابر کړې. زمانم پهیم ده، د پروان یو بزګریم. تر دې دمه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له لوري له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. موږ ته هیڅ ډول کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه نه دي راکړل شوي.
خو په ورته وخت کې د پروان ولایت مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې د کوکنارو د بدیل په توګه په سترو عامو منفعه انکشافي پروژو بوخت دي. ښاغلی رحیم وایي چې تر 1,000,000 زیاتې افغانۍ د سړو خونو، د اوبو بندونو او دې ته واته پروژې د قرارداد په حال کې دي چې بزګرانو ته به ډیره ګټه ورسیږي.
زه هغه موضوعات ردوم چې بزګران یې په اړه خبرې کوي. دا خبرې هیڅ اساس نه لري. دا مهال په پروان ولایت کې د 100,000,000 افغانیو بودیجه لرو. موږ هم د کرنې او هم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارتونو ته خپل وړاندیزونه درلودل چې په پروان ولایت کې بزګرانو ته یوه معیاري سړه خونه جوړه کړي، خو له بده مرغه چې دا وړاندیز رد شو، ځکه چې پر دې خونه باندې له 1,000,000 امریکایي ډالرو څخه زیات لګښت راته. خو موږ دا مهال د بزګرانو لپاره وړې
د پروان حکومتي چارواکي وایي چې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې صفر سوی، خو بیا هم په دې ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله په مخدره موادو باندې د روږدو کسانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د خزینه ناروغیو ډاکټران په دې باور دي چې په نشې باندې د حامله خزو پر اوګدي کولو سره د هغې جنین هم متحدېږي. د خزینه ناروغیو ډاکټر تورپیکی زازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په مخدره موادو روغ د حامله خزې د دې ترڅنګ چې خپل هم روغ صحت نه لري، هغه ماشومان هم د مخدره موادو معتاد او د ټولنې د اوګو بار وي چې دنیا ته راوړي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر تورپیکی زازی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د حمل پر محل د مخدره موادو کارول پر امیندوار مور او ماشوم څه خیس لري.
د یو وخت چې یو مور مواد مخدر هر مواد چې استعمال کی رواني تکلیف نو ته پیدا شي ودی. بل دوی جګر نه دوی پر رحم باندې دوی په ګردو باندې دوی په ذهن باندې دا ټول بد غیز لري. زیات اثرات دا چې کم خونکیږي د هر مریضي مقابل کې دوی مقاومت نه لري.
کله چې فرض کو شي و مور په اشتمنه کورنۍ کې دوی تر څنګ اشتمنی لري نشه هم کوي خو بیا هم خ غذا هم اخلي په دغه صورت کې و بیا د نشه اغیزي ماشوم باندې شي.
وخت چې مور ماشوم په کېده کې ساتي نو ماشوم د مور تغذیه کوي نو خامخا ماشوم د پیدا کیږي نشه یې ماشوم پیدا کیږي نو دا چې نشه نو تر سیږي ماشوم دی وخت عکسلمل خي عکسلمل د خي چې ماشوم ته وجود کې ډیر درد راځي او ماشوم نارامي کوي نو پیدا مور چې ډاکټر په ډاکټر ګرځي چې زما ماشوم ولې جوړي
کله چې ماشوم پیدا شي دا یو معتاد ماشوم دنیا ته راځي بیا هم د مور او د ماشوم ترمنځ یو اړیکه سته چې هغه د مور شدید د ماشوم لپاره دا به د نور هم دوامدار معتاد ونه ساتي.
کله چې مور دی وخت نشه پرې دی بیا کوم مشکل نه لري کدی دوران کې بیا هم نشه کوي پرودي ور کوي ماشوم ته بیا هم اې دې نقصان رسیږي
د ماشوم صحت ته دې نقصان څومره ده
ماشوم ډیر ضعیف پیدا کیږي ماشوم سوی تغذیه شي زینی تکلیفونه ورته پیدا کیږي ماشوم ته نو یا لاس کوک وی یا متوجه وی یا پخې کاګه وی یا ژبه کلالت لري یا یو غوږ نه لري یا غوږ کوک دی یا خوله دې کې یو نه یو مشکل ورته پیدا کیږي دا ماشومان ارڅ ورکوي استیاچوي بل مور وخته وشکوه ته خبر ورته کې څه خبره پاسانی نه وري او نه قبلوي مثلا همیشه وده دي همیشه ته به همیشه هیڅ بشتیا وي ډیره دې وخت کې دوی باندې کوم مشکلات راځي مور تاسو مخ کوم ویل چې هغه ایصالات وی لکه اشکریزیان وی لکه استفراقات وی نو دا ماشوم ته پیدا کیږي به د مور د ادایان تاریخ نه دا کنټرول وو مور ته موږ دې توجه ورکوي چې مور خشي نو خامخا توجه به خپل ماشوم د کیږي کله چې مور تدوي شي نیوي هیڅ وخت توجه ماشوم ته نیوي
تاسو په نظر به دغه شی او ماشوم چې د معتاد مور څخه پیدا شوی دغه شی ماشوم به سره کم یو سالې وي
هغه کسان چې غټیږي ډیر لجوج وي ډیر غالمغال جنجال پیخوي یا کله خپل ځان کله وایي کله د بل چا باندې حمله کوي اعصاب ډیر ضعیف وي سبق ته ډیر وخت پورې مثلا چې موږ وایو چې تر اتم شپږمه پورې دوی مخکې تلای شي یقینا مخکې تلای نه شي جذبولی نه شي شل کله وروسته یو ماشوم که خرابي صحت دی مور دی یو ورنشي استعمالم دومره غیزه لري بعض ماشوم نه په شودو دوران کې او په ګیټ دوران کې باید په ډوړ کې نشم ورونه کې
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت منو
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ منو
ازادي رادیو د دیموکراسي املاتړي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اکمل په خوا موټرواني کوله خپل کورنۍ او څلور ماشومان ته به روزي غټله خو د کورنۍ جنجالونو لکبلې نشې ته مخه کړه او رزنې غټه ورستر بلې کم شوه دا چې نو موړې اوس په څه حال کې دی په دې کیسه کې به وورو
ما شکل واده وک څلور بچو خاون شم نو ورور را سره جنگ وک کور کې زلاړم کاډان خسر کړه خسر رور مې دا د شي تناستو وډر اسکل ما نه پیژاند ما ته ویل راشه یو څو دمونه وه غصه به دې سړه شي بدبختانه شپږ غرونه الحمدلله زب کې بدبخته شو شپږ کاله به کیږي چې زه دغسې بې لارې شوی یم دا دغسې ذلیله ده ژوند تباه کوي مور او پلار جدا کوي په خپله دا مرګ ځان ته راخلو مخکې مې ډریوري کوله دیاړي به مې کوله هر کار به مې کاو روغ صحتمن ومه جوړ ومه دغه بدبخته شي ته چې مې لاس واچو نو ما نار څه پاتې شو کور رانه پاتې شو مزدوري گاډه گاډه به را سره ما به گاډي منځ کې سکل چې نشه بم کوله قراری به ودو تر دولسو یوې پورې ټوله شپه به یخو نشه بم کوله غرق او تباه به و نو مونځ اودس به رانه پاتې و زه وایم چرته نشه یي او رانسې اوبو سیند ته اچی و نشه بدبخته شایده دا خو سلسله ده اول چرس وسکا بیا پسی سیګریټ وسکا بیا پسی د سیراتیر ش پودر وسکا پسی شیشه وسکا دغه سی مرتبک لګ لګ سرخیږي او چرس نشه کمزورې ده چې په پاسه پودر وسکی ا دې زیات نشه کوي ورسته پم دغه شیشه او پودر او زینا ما ودریدو دغم سکل او دا مور او پلار نه لري شیشه بوټه نه لري شیشه خلق لیونی کوي ټول شپه به خوب نه درځي کله به مې چې نشه وکړه نو مور به راته ویل چې اوده شه بچیا هیڅ خبره نشته مه ډارېږه دا انډیوال دوست یار دغسې بې سوره کوي بدې لارې ته دې اړي چې راځه نشه کو نه نو چې نن به دې وکړه سبا به بیا ورته ورغلې چې نشه مې نه کوله 1500 به مې کور کې ورکولې چې بیا به مې نشه کوله 200 به مې ورکولې 300 به دېخوا مصرف کېدی کور کې به جنجال کاو مور او پلار چې څنګه کامې ورکای مور کوه 1500 ورکوه تا خو مخکې 1500 ورکولې مور به پیدا چې نشه یې کړې ده نو زه خپه یم په ژوند کې مور او پلار لاندې پښو لاندې جنت دی مور به راته ویل مه کوه نشي زه په دغه بدبختۍ راغلم اوس مې زړه پسې خوږېږي نشه ښه شی نه ده
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 00002043 او یا هم 00422124 یاو یاو پینځه
او وروسته مطلب دا چې غفار سکال په خپل ځمکه کې کوک نار کړلی او ډیر خوشاله دی چې لدې لارې به ډیر ښې پیسې تر لاسه کړي خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډیره ورختای کور ته راځي او د کوک نارو په اړه یو بد خبر راوړي دا چې دا بد خبر به څه وي دا به په یو ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده
خزی و خزی
سوایا چا خبر ادا
زهره می در باندې کبیر زوی در اغه
او خدای شکر دې
سلام علیکم موري
وعلیکم زوی جان دل تر اس نه زهره ته اخ صدا کج سم شکر چې راغلې
خیر سي موري
ته در اغه وخت د پلار سر دې مجلس کوه زب چای در ته جوړ کم
سما د موري خیر سي
کبیر زوی کینه دغه تو شک باندې د بارخت ته کې وک
خیر سي پلار تم کینه دلته
خوش بچی چې په خیر راغلی درې میاشتې مسافری دې را باندې درې کال شو ډیر مو یادې دلی
زمام یادې دلی بابا خو امتحانونه وسنګه میکړی و امتحانونه چې تیر شو دا دې زم راغلم بابا د لاسونه دې ولې په خټو کې کړی
زمکه مې وبکوله زویا امدا اوس راغلم
ها ها نو څه شه دې کړلې دې
باز زویا غم یې مکوا سره نوټونه مې کړلې دې نوټونه
نوټونه پوه نشوم بابا
مطلب می داده چې تاریاک می کرلی دی
یو بل شی بده کرلی و بابا
بل شی کله دوره پیسې گټی
ولی نه گټی بابا پروسه کا چې انور کاکا تاریاک کرلی او منګم غنم د انور کاکا تاریاک پولیس مات کړ خو زمو چی سم نه و نو د کال غله خو مدر لوده
د پروسه کال خبره پری ده سا کال حکومت دومره زور نه لري چې زمو تاریاک را مات کی
فکر نه کوم چې موږ د دې تاریاکو ګټه وخرو
ولی بچیا
و چې زه کور ته راتلم نو پولیس مې ولیدل چې څو ټکټر ورسره وو او د کلی په بار سر کې کوکنار ماتول
دادی زویا چای مې راوړې قربان دې سم څنګه مې یادېدلې شکر دې چې راغلې
مورې زما هم ډېر یادېدلې خو په امتحانونو کې بوخت وم
بابا بابا
اجمل زویا څه خبره ده چې داسې ورختای
بابا پولیس راغله زمو کوکنار ماتوي
څه شي زمو کوکنار ماتوي
هو تو ټیکټرونه ورسره دي
څه شي ته ودرګه چې زه ورشم
بابا څه کوي نو کومه سره معلومه وي تاریخ خواسم لاړل خدای مې کچ وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای
و سره خدای ته وګوره بورځه بیا ځان پولیس سره په جنجال کې ما اچو
بابا خدای ته وګوره مو ورځه دا ټوکی نه دی حکومت دی حکومت حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کخ غیر قانوني دي او تم غیر قانوني کار کړی
نه زه ورزم و وګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماته وي
بابا خدای ته وګورم ورزه
وا سره خدای ته وګورم ورزه
کماندان صاحب په ټول کلی کې مو اول زما کوکنار را مات کړل.
کاکا یوازې ستا نه د ټول کلی کوکنار مو مات کړل. ته شاوخوا وګوره د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې.
د حکومت خو بل خیر را ونه رسید، بس دغه یو کار یې په وس پوره دی.
دا هم مهم کار دی، ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته شوي دي.
موږ خو به نه وي اخته کړي، موږ خو یو څو غرانه ګټو.
ته خپلې پیسې ګټې، د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې. ها
خیر، دا وار خو مو کوکنار را مات کړ، بل ځل به زه در سره ګورم.
بل ځل څه کوې؟ ها
تاسو دښمنانو ته ورځم او ورته وایم چې د کوکنارو په شاوخوا کې ماینونه خښ کړي، بیا به مو وګورم چې تاسې څنګه زموږ کلي ته راځئ.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. همدې غیر قانوني کښ کړی او هم موږ ته ماینونه ږدې. هلکانو دی ونیسئ، موټر ته پورته کوي، کښې کوي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د دې ونې د زهرو کاروان په خبرونه کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو الله ملشه.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز.
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پچپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده مازدیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.